سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د شمس الحق تازه ده د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونه پیلو د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي چې د طالبانو استخباراتو په دایکوندي کې د نسیم رادیو تړلې او خبريالانو هم د لنډوخ لپاره بندیان کړي وو. دغه مرکز نن په بیان کې ویلي چې طالبانو که څه هم د نسیم رادیو مدیر سلطان علي جوادي او خبريالان صفي الله رضي او مجتبى قاسمي تر 15 ساعتونو وروسته خوشی کړل خو رادیو له هم تړلې پاتې ده. د راپورونو له مخې طالبانو د دې رادیو مسؤلانو ته ویلي دي چې تر بل امر پورې رادیو نشي پرانستلې. د افغانستان د خبريالانو مرکز په دایکوندي کې د سیمه ییزې رادیو تړل د رسنیو د فعالیت په وړاندې یو بل فشار بللی او د غملې غندلې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ازبکستان په پلازمین تاشکن کې لیوی درنې چودنې وروسته ولګیدلې چې لامل یې ډیر ځانی او مالیزیا نه اوختی دي. د نړۍ راپورونو په اساس لکه تر لګي او کس وجل شوی او څل شپې ته نن ټپیان دي. چودنې نن سهار په یو ګودام کې شوې ده او په ټول تاشکن کې لړزي هیڅ شوې. په ټولیز توګه د اور وژنې شپږ واحدونه د اور سره د مقابلې او بیړنۍ حالاتو ته د ځواب ویلو لپاره توظیف شوې. د دغه پیښې څلور رښتنه قربانیان په سیمه ییز روغتونونو کې تر ځنګړې او چتی پاملرنې لاندې دي. تنن سهارا د نګورو کراپاغ لسیمې ته باندې 15 پیته زره کسانو کړه کړي او ارمنستان ته تللی دي. د خبره د ارمنستان د صدر اعظم ویاند ناسلی بغدار سرایان نن کړی ده. لسیمې د خلکو د جبري کړي لامل د ځای پر جنیز وکونو د بریدونو دوام دی. له نګورو کراپاغ څخه چې اکثریت اوسیدونکي ارمنی ټبری دي د کډوالو شو کسانو د غنوي شمیري د څرګندوي چې د لنجمنې سیمې نیمه نفوس بي ځای شوی دی. ایریوان له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې سیمې ته یو څارونکی ماموریت واستوي تر څو امنیتي او بشري وضعیت له نږدې وڅاري. او د برېټانیا حکومت له افغانستان، اوکراین او هانکاک څخه دې هېواد ته له کډو شوو تر 20 کم عمره زیانګالو ځوانانو او ماشومانو سره د رواني روغتیا په برخه کې د 2.5 میلیونو پاونډو مرستې اعلان کړې ده. د برېټانیا حکومت په خپل وی پاڼه کې په ویلې کې ویلي دي چې مشورتي ادارې او رضاکار سازمانونه کولای شي دغه مرستو د وی برخې ترلاسه کولو لپاره په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د اعلان مخې دغه بنسټونه کولای شي په زرګونو ماشومانو او ځوانانو سره مرسته وکړي چې دوی د رواني روغتیا خدمتونو مشورې او درملنې ته لاسرسی ولري. په لمبه کې په مشخص ډول د زیانګالو افغان ځوانانو او ماشومانو شمیر نه دی ښودل شوی خو په ټوله کې ویل شوی دی چې دغو درې واړو هیوادونو سل زره ماشومان او تنکي ځوانان په برېټانیا کې چې میشوي دي د رواني روغتیا په مختلفو برخو کې ملاتړ ته اړتیا لري. خبرونه مو واوریدل. وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې په پروګرام کې ورا سره دا ووري چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق وای په تیر اگست میاشت کې د افغانستان له 15 ولایتونو په شپږو کې د نجونو په وړاندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوي دي. دا چې ولی او علت یې څه دی وړاندې په راپور کې درته وایو. بل پلو بیا همدا یونیسف وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري.
درې کاله دا څه تغذی دا غامینې ډېر ډنګر او خیزایی په دغه
خلک شکایت کوي چې د دوی ماشومان له سوی تغذیه او همدارنګ د خورز واکۍ له امله شومرونه یې له 15 کلونو کم دي. د شدید خورز واکۍ نه زوریږي. وړاندې به په راپور کې په دې اړه درته بشپړ جزئیات ولرو. کونړ ته به هم ورشو چې به هلته یو روغتون جوړ شوی دی چې خورز واکۍ ماشومان ته خدمات وړاندې کوي.
مریضان چې هغه رواني مشکلات لري د هغوی لپاره تداوی او همدارنګ هغوی ته مشورې ورکول کیږي.
همدارنګه تاشکنت به هم ورشو چې پکې د 14 وروستي جزئیات د درکړو نور مطالب هم شته. منتیا مو غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشهید ملګری ملتونو د ماشومان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وايي په تیر اگست میاشت کې د افغانستان له 15 ولایتونو په شپږو کې د نجونو په وړاندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوې دي. د دغه مرکزونو مالی لګښت یونیسف ورکوي. یونیسف په ویلامه کې چې تیر ورځ نوښت خبره شوې ویلي چې د مرکزونو د سیمه ییزو مسؤلینو په امر تړل شوې دي چې له عملی شپږ سوه بیا ښځینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبر ورکوي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د نجونو په وړاندې د روزنې مرکزونه تړل شوي. یونیسف د افغانستان په 15 ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې مرکزونه درلودل چې دغه ادارې د اعلامیې پر بنسټ لډلې په شپږو کې د سیمه ییزو مسؤلینو په امر تړل شوي. په اعلامیه کې چې 13 ورځ ناوخته خبره شوې راغلي چې د دغه پریکړې له امله شپږ سوه اویا خزینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د یونیسف د اعلامیې پر بنسټ د روان میلادي کال له پیل راهیسې دوی په ټول افغانستان کې د ښوونکو د روزنې په برخه کې 2603 نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده او هڅه یې دا ده چې له سیمه ییزو مسؤلینو سره د خبرو له لارې د ښوونکو د روزنې دا مرکزونه بیرته د نجونو پر مخ پرانیستل شي. که څه هم د یونیسف په اعلامیه کې د هغو شپږو ولایتونو نومونه نه دي راغلي چې دغه مرکزونه پکې تړل شوي، خو د کابل یوې اوسیدونکي چې په تیر جمهوري نظام کې د نجونو لپاره د یونیسف د ښوونکو د روزنې په یو مرکز کې زده کړې ترلاسه کولې، ازادي راډیو ته وویل:
ما مخکې د یونیسف د ښوونکو د روزنې په مرکز کې زده کړې کولې، خو د طالبانو له راتګ وروسته د ښځو په زده کړې بندیز ولګېده او له بده مرغه کورنۍ اجازه را نه کړه چې خپلې زده کړو ته دوام ورکړم. خو چې دا مرکز د طالبانو له لوري تړل شوی دی او تړل کیږي، دا بده پریکړه ده. په ځانګړي توګه د نجونو لپاره چې زده کړو لپاره ورته همدا یو لار پاتې.
د راپورونو پر بنسټ یونیسف د کابل په ګډون په کندهار، پکتیا، بامیان، خوست، دایکندي، غزنی، میدان وردګ، زابل، کونړ، لغمان، بادغیس، هلمند، نیمروز، فراه او غور ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې مرکزونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونیسف د تازه اعلامیه په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو هغه 13 ورځ د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې بحثونو ته په خبرګون کې په خپل ایکس شبکې لیکلي چې د دې ناستې بحثونه او نظرونه یوازې د دوه کوچنیو او کورنیو موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول. خغلی مجاهد داسې محل دا خبرې کوچنی او کورنی موضوعات ګڼي چې د طالبانو حکومت په دې اړه په نړیواله کچه له سختو انتقادونو سره مخ دی. یونیسف په داسې حال کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې د مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې په یونیسف پورې اړوند سیمه ییز ټولګي چې افغان ماشومانو ته پکې زده کړې ورکول کېدې هم تړلي وو. د طالبان حکومت د غشان له دې وړاندې په ټولو ولایتونو کې په دولتي کچه د ښوونکو د روزنې ولایتي تشکیلاتي جوړښتونه هم لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د روان کال د جولای په 12مه وویل چې دا پریکړه د تیر جمهوري نظام پر مهال شوې، خو د هغه وخت چارواکو په دې اړه له رسنیو سره په رسمي ډول سنه شریک کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه هر ډول زده کړې بندي کړي. د طالبانو حکومت د غشان په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی چې لامل یې له افغانستان سره د مرستندویه هیوادونو په مرستو منفي اغیز شوی. یونیسف هم په خپله اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې پر ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو دوام د بشري مرستو پروګرامونه اغیزمنوي او ناوړه بشري وضعیت لا پسې ډیروي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي و په افغانستان کې شاوخوا شپارس میل په بخښنه سره و موریدل چې یونیسف ویلي و په افغانستان کې هغه مرکزونه تړل شوي دي چې دوی پکې خزینه ښوونکو ته د تدریس چارې پر مخ وړي. بل پلو بیا همدې سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف بیا تازه راپور کې ویلي دي چې د دغه ماشومانو له ډلې 15 اویا زره هغه برخه ماشومان دي چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي او د شدید خوارزواکۍ له امله درملنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ بیا وایي چې ماشومان یې د اقتصادي ستونزو او د مناسبو خوړو د نشتوالي له امله له خوارزواکۍ سره مخامخ دي. تفصیل خاطر پردیس نورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت او روغتیایي ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه. یونیسف وایي په افغانستان کې له 9.2 میلیونه اړو کسانو څخه 15.2 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف د چهارشنبې په ورځ په یو نوي راپور کې ویلي چې 15 اویا زره ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د شدید خوارزواکۍ له امله درملنې ته اړتیا لري. د یونیسف په راپور کې ویل شوي چې د روان کال له جنوري څخه تر اګست میاشتې پورې د د افغانستان په 333 ولسوالیو کې د شدید ناست او ډیهایډریشن له 1,250,000 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې له دې شمېر تر 80,000 زیاتې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف دې وضعیت ته د رسیدو په ملاتړ ټینګار کړی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان یې کمزوري او خوارځواکي دي وایي چې دوی لا زیات مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګو ولایت د امیرداد ولسوالۍ اوسیدونکی قدرت الله آزادي رډیو ته وویل
سوی تغذی دغه مینه ډیر ډنګر او خې ضعیف دغه بس خوړه خو ولا کې موږ برابر کړی وی یا برابرولای شو لکه خلک چې ماشومان ته ورکی چې به یو څه نو ته به شي وجود تقویه شي. تر یو دوه دانې لرګانې مېبانې دي چې ګرځې دائم نشي.
د کابل ولایت اوسیدونکو یوسف چې په خصوصي خونځي کې ساتونکو دی وی دوه ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله ضعیف او د وجود اوبه یې کمیږي.
په هیڅ حال اخته دي د وجود اوبه یې کمیږي. د مور شیدې ورته بسنه نه کوي. پوډري شیدې هم چمتو کولای نشم. اقتصاد مې کمزوری دی نو زه د دوی سمه پاملرنه نشم کولای.
د ماشومانو د وضعیت او د دوی د اړتیاو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې ډیری اړمنو کورنۍ ویلي چې د خپلو ماشومانو د ملاتړ توان یې له لاسه ورکړی دی. په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام د اړمنو کسانو د شمېر د زیاتوالي او له دغو کسانو سره د مرستو لپاره د بودیجې د کموالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له مرستندویو بنسټونو یې د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان له خورا ناوړه بشري وضعیت او د بودیجې له کمښت سره مخ دی او دغه وضعیت زیاتره هغه افغان میرمنې او ماشومان تر اغېز لاندې راولي چې د خوړلو لپاره هیڅ نه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې نوی روغتیایي مرکز پرانیستل شو. دغه مرکز د یادې ولسوالۍ په شینو سیمه کې د اسلامک ریلیف موسې لخوا پرانیستل شوی دی چې ورته 300 در امریکایي ډالر زنګر شوی دی. پخوا دغه ته روغتیایي مرکز شتون نه درلود او له امله یې اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ وو. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په کونړ کې د اسلامیک ریلیف خیریه مؤسسي مسؤول ډاکټر اشوق الله ازادي راډیو ته وویل دوی د عامه روغتیا وزارت سره په همغږۍ د نرنګ ولسوالۍ په شینو سیمه کې یو فرعي روغتیایي مرکز جوړ کړ چې هر ورځ به پکې د لزګونو میندو ماشومانو او نورو ناروغانو درملنه کیږي.
په هغه کې د مور او ماشوم تداوی ده او همدارنګه هغه میندې او ماشومان چې سوی تغذیه لري د هغوی لپاره خدمات او هغه مریضان چې هغوی رواني مشکلات لري د هغوی لپاره تداوی او همدارنګه هغوی ته مشورې ورکول کیږي او همدارنګه ورځې په حساب باندې 30 نه تر 50 مریضانو پورې به په دې کلینیک کې روزمره کتل کیږي.
د ډاکټر اشوق الله په خبره چې د یاد روغتي مرکز قرارداد دوی سره د 2015 کال تر اخیره پورې شوه دی
او تر 2015 تر اخیره پورې به دا کلینیک د اسلامیک ریلیف سروي او ټوله بودیجې شدې پر ځانګړې شوې 3,00,000 ډالر دی چې په دې کې د تعمیر ودانی او همدارنګه دغه خدمات په دوی ته وړاندې کیږي.
د یاد سیمې اوسیدونکو وایي د دغه کلینیک جوړېدو وړاندې به دوی د نرنګ روغتي مرکز او بیلابیلو کلینیکونو ته خپل ناروغان ماشومان او امیدوار میرمنې په سخت انتقالولې. اوس چې نوې روغتي مرکز جوړ شوی له یاد ستونزو خلاص شوی دی. ځای اوسیدونکو محمد ابراهیم
فضل تچدا کلینیک راغله د دې سره د ډیر خلکو مشکلات ډیر حل شوې دي او ان شاء الله چې خلک په دې تم او تمقوم دي چې ان شاء الله مشکلات به زمونږ نورم حل کیږي او دا خلک هم ډیر زیات خوشاله دي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د اسلامیک ریلیف مؤسسې لخوا د یو فرعي روغتي مرکز په جوړېدو سره خلکو ته روغتي اسانتیاوي چمتو کیږي چې په کونړ نورستان او نورو زیاتو ولایتونو کې لا هم ګڼ وګړي له لومړنۍ روغتي سهولتونو بې برخې دي.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په افغانستان کې د یوټیوب چلوونکو د فعالیت لپاره نوی طرح اعلان کړی ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د یوټیوب چلوونکو او یوټیوب چینلونو د فعالیت لپاره د طالبانو د حکومت نوې کړنلاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې لدې وروسته باید یوټیوب چلوونکو او یوټیوب چینلونو د دغه وزارت د نوې کړنلاره لمخې فعالیت وکړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فرایي په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه وزارت په یوټیوب چینل خبره شوی ویلي چې دوی د یوټیوب او رسنیو فعالیتونه څاري او لدی وروسته به هغو کسانو ته چې د خبريالۍ په برخه کې تحصیلي اسناد او تجربه ونه لري د یوټیوب د فعالیت جواز ور نه کړل شي. د فرایي په خبره چې یوټیوب چینلونه باید ملي ګټې، اسلامي ارزښتونه او افغاني فرهنګ په پام کې ونیسي. مهاجر فرایي زیاتوي
ټول رسنوی باندې موږ نظارت لرو، همدا ډول پر یوټیوب چینلونو باندې نظارت لرو. هر هغه څوک چې د اصولو سره تخلف کوي طبعا هغه راغوستل کیږي او هغه سر به خلاصول کیږي.
خو د ځینو یوټیوب چینلونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د نویو قوانینو او طرز العملونو زیاتوالی د دوی کارونه لننګونو سره مخ کوي. محمد امین ساحل یو افغان یوټیوب چلوونکو څخه دی چې تر ډیره د نوې ټکنالوژي په معرفي کولو پروګرامونه جوړوي. نوموري ازادۍ رادیو ته وویل
فکر کوم دا غلط شرایط دي، ځکه ځوان دغه نوې یوټیوب چینل جوړوي غواړي پیشرفت وکړي، نو هغه چې یوټیوب چینل جوړوي هغه قدم دا ولري، نو یوټیوب چینل ته سړتیا نه لري چې یوټیوب چینل جوړ کړي، خپل وظیفې ته ځي او راځي هغه د بس دا. دلته څوک یوټیوب چینل جوړوي هغه د اقتصادی مشکلات د وای جوړوي، ازي یوټیوب چینل جوړوي خپل ایکسپیرینس او مهارتونه چې دي هغه خلکو ته وړاندې کوي ترڅو د دې بدل کې مشهور یو مشهورن شي او ویډیو خلکو لپاره یو څه معلومات هم وړاندې کوي.
په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو د ټولنې مشر مسرور لطیفي ازادي رادیو ته وویل هر قانون یو کړنلار هغه مهال اغیزمن وي چې د رسنیو ملاتړ وي. ښاغلی لطیفي زیاته کړه
طرز العمل و قواعدی که در قسمت فعالیت رسانه ها اگر
هغه کړنلار یو قوانین چې باید در رسنوی د فعالیت په برخه کې جوړ شي که هغه حمایتي اړخو لري، نو در رسنوی لپاره اړینه ده چې خپل اصول او قوانین ولري او په حقوقي بڼه مخته ولاړ شي. خو که دغه کړنلار یو قواعد د ملاتړ پر ځای محدودیت وضع کړي، دا کار به ځینې ستونزې رامنځته کړي او موږ هیله لرو چې کومکرن لاره چی جوڑی کی دیر ملاتری
بیشتر ماهیت حمایتی داشته باشه و زمینه بیشتر فعالیت رسانه‌ای را مساعد بسازه.
یوټیوب چې د ګوګل شرکت یو لسترو څنګه څخه دی نن په افغانستان کې ډیر مینوال لري او د ویډیو تولیدونکو لپاره د پیسو ګټلو او ګټې وټې لپاره یو ښه وسیله ده. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دو وروسته په دغه هیواد کې پر رسنیو د بندیزونو د لګولو او د یو شمېر رسنیو په تړل کېدو سره یو شمېر افغانانو د بیلابیلو خبرونو د لیدلو لپاره یوټیوب ته مخه کړه او یوټیوب چلوونکو هم د خلکو د ژوند په اړه بیلابیل خبرونې چمتو کړې چې په خپل یوټیوب چینلونو کې په خبرولو سره پیسې ګټي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په داسې حال کې د یوې نوې کړنلارې په جوړولو او نویو جوړې شویو رسنیو په ځانګړي ډول یوټیوب چینلونو ته د جواز د ویشلو اعلان کوي چې طالبانو له دویم ځل واکمنۍ وروسته په تصویري او غږیزو رسنیو ګڼ محدودیتونه ولګول، تر دې چې په تلویزیونونو کې پر ښځو مخونه پټ کړل او له ماسک پرته نشي راڅرګندېدای. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې شاوخوا 46 خبریالان د کار له امله نیولې دي. د بې پولې خبریالانو د ټولنې د راپور له مخې 80% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو هم په تېرو دو کلونو کې د نږدې 50% رسنیو د تړلو خبر ورکړی، خو د طالبانو حکومت د رسنیو د تړل کېدو او د خبریالانو د بیروزګارۍ لامل د مالي سرچینو کموالی بولي. وایي چې دوی هیڅ یوه رسنۍ نه ده تړلې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د سپتمبر 28 نیټه د لاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. تفصیل په دې پکیج کې اورو.
نن د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې یو شمېر خبریالان او د افغان رسنیو ملاتړي بنسټونه اطلاعاتو ته د بشپړ او سم لاسرسي له نشتوالي شکایت کوي. یو شمیر دوی وایي چې باید خپل راپورونه سانسور کړي، هغه څه چې د طالبانو حکومت ته رد کړي او ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي خلک او رسنۍ اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. یو افغان خبریال چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
که یو خبریال یو ریپورټر غواړي چې پر یوې ځانګړې موضوع باندې د یو چارواکي د یوې مسؤلې ادارې کلیپ له ځانه سره ولري، د هغوی خبرې ولري، ډېر کله داسې کېږي چې څوک ورته نه حاضرېږي. په افغانستان کې له وروستي سیاسي بدلون وروسته نه یوازې دا چې نورې خواوې اغېزمنې شوې دي، همدغه راز اطلاعاتو ته لاسرسی پکې هم محدود شوی دی.
په ورته وخت کې په افغانستان کې یوې ښځینه خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې د دې تر څنګ چې اطلاعاتو ته سم لاسرسی نه لري له تبعیضي چلند سره هم مخ دي. نوموړی زیاتوي
اگر مشکل عمومی دسترسی به اطلاعات هسته
د دې ترڅنګ چې اطلاعاتو ته پوره لاسرسی نه لرو، اطلاعاتو ته په لاسرسی کې له موږ سره تبعیضي چلند کیږي، چارواکي موږ ځواب نه راکوي، په خبري ناستو کې موږ ته اجازه نه راکوي. موږ هم د تړکی ګوچې د دومره محدودیتونو او ستونزو ترڅنګ خپل راپورونو تیر شو.
بلخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د رسنیو خبریالانو د فعالیتونو په اړه لږ تر لږه 10 لارښوونې صادرې کړي چې له امله یې د رسنیو پر کار سخت بندیزونه او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې بېساري خنډونه رامنځته شوي دي. یاد مرکز د پنجشنبې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، که څه هم دغه لارښوونې له یوې واحدې مرجع نه دي صادرې شوي او معمول قانوني پړاوونه یې هم نه دي بشپړ کړي، خو په حقیقت کې د رسنیو او ژورنالیستانو سره په چلند کې د واکمنو د سیاست بنسټ دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د خبرپاڼې له مخې د لاریونونو او مدني اعتراضونو پر رسنیز پوښښ بندیز، د اطلاعاتو پر لاسرسۍ او د خبرونو او راپورونو پر خپرولو محدودیت، او د ټول موضوعاتو پر تولید چې طالبان د افغانستان د حکومت په توګه معرفي کړي، د خبریالانو او رسنیو اړیستل له دې محدودیتونو څخه دي. په دې خبر پاڼه کې راغلي هغه خبریالانو چې د حکومت له پامه غورځولي دي، ګواښل شوي یا بندن شوي، او رسنۍ هم د فعالیتونو د موقت یا دایمي بندولو په ګډون له تنبیهي اقداماتو سره مخ شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا هم ویلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون چې په 1990 لمریز کال کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال تصویب او نافذ شوی و، هم د طالبانو لخوا په کاره توګه تایید شو، خو د دغه مرکز په وینا د قانون ته هیڅ پام نه دی شوی. د دغه مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤل سمیه والی زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو غوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق قانون دی یو ځل بیا د تطبیق وړ کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان از این ناحیه نگران است. از
د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې اړه اندېښنه لري او له واکمنې ډلې څخه غواړي چې هغه فرمانونه لري کړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په برخه کې وضع کړي دي، او بل دا چې د بیان د ازادۍ د بیا راژوندي کولو او د افغانستان د ننه د رسنیو د زیاتېدو لپاره د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون یو ځل بیا د تطبیق وړ کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د 1400 کال د سلواغې په میاشت کې وویل چې ده د ډله ییزو رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانونونه مطالعه کړي، هیڅ ستونزه یې پکې نه ده موندلې او ورنه استفاده کېږي. له هغې وروسته د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مطبوعاتي مرستل حیات الله مهاجر فرحي وویل چې د دغو قوانینو د تعدیل طرحه یې چمتو کړې او د ده په وینا له یو څه بدلون وروسته به یې رسنیو ته وړاندې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه هم ویلي چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق د له منځه تلو په حال کې دی. د دې بنسټ مسؤل ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
لاسرسۍ به اطلاعات در افغانستان شدیدا آسیب دید.
په افغانستان کې اطلاعات ته لاسرسۍ خورا زیانمن شوی، څرنګه چې موږ اوس مهال شاهدان یو چې اطلاعاتو ته پر لاسرسۍ زیات محدودیتونه وضع شوي دي. د قانون پر بنسټ څوک اطلاعات نه وړاندې کوي، اطلاعات د سلیقې او اړتیا پر بنسټ وړاندې کیږي. له همدې امله خبریالان په دې اړه اعتراض لري او کله ناکله په دې اړه موږ ته شکایت کوي.
د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه دی وی سروې له مخې چې د 2022 کال په پای کې ترسره شوی، په افغانستان کې 80% خبریالان په دې باور دي چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی او له خبریالانو او رسنیو سره لږ معلومات شریکیږي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې د بیان او رسنیو ازادي په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې یو له سترو لاسته راوړنو څخه ګڼل کېده، او په دې موده کې سلګونه تصویري، غږیزې او چاپي رسنۍ فعالې وې. خو د روان کال په اګست میاشت کې د بې پولې خبریالانو سازمان وویل چې په 2021 کال کې د ثبت شویو 1540 رسنیو له نیمایي څخه زیاتو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي. له 1500 تلویزیونو شبکو څخه لا اویا کمې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. له 300 رادیو کانو څخه یوازې یو سلاو یې نشرات لري او په تیرو دوو کلونو کې د خبري اژانسونو شمیر له 13 څخه 13 ته راټیټ شوی دی. د طالبانو حکومت وایي چې بیولا مجاهد اطلاعاتو ته د لاسرسي د څرنګوالي د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو مخکې ویلي وو چې د دوی حکومت د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتي دفتر معین حیات الله مهاجر فراهي د زمري په 13 په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې د یاد وزارت د اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست په دې موخه فعال دی چې که د طالبانو حکومت ویاندویان خبریالانو یا هم خلکو ته ځواب نه ورکوي، د دوی ستونزې حل کړي یا هم کولی شي د ریاست ته شکایت وکړي. د خبریالانو د معافیت نړیوالې کمیټې یا CPJ نږدې یوه میاشت وړاندې په خپل راپور کې د اطلاعاتو سانسور ته په اشارې سره په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی وه. دغې کمیټې ویلي چې د 2018 کال له اګست میاشتې راهیسې طالبانو لږ تر لږه 46 خبریالان د دوی د دندو له امله نیولي، چې له دې ډلې مرتضی بهبودي هم د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خبریالانو نیول د دوی له رسنیز کار سره تړاو نه لري. د یادونې ده چې د 2018 کال په اوړي کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یو زیات شمېر خبریالان چې په خبره یې د امنیتي ستونزو سره مخ وه له هېواده بهر تللي. دغو خبریالانو او رسنیو چې له افغانستانه بهر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي هم اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون له بهر نه د رسنیو فعالیتونه اغېزمن بولي، خو وایي چې په افغانستان کې دننه د دغو رسنیو پر فعالیتونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. د دغه فدراسیون وایان حشمت الله وجدانی ازادي راډیو ته وویل
رسانه هایی که در خارج از کشور فعالیت دارند، چون اونا نسبت
هغه رسانه چې له هیواد بهر فعالیت کوي د هغه رسانه په پرتله چې په افغانستان کې دننه فشار او سانسور لاندې دي خېدي، خو پر هغه هم بندیزونه لګول شوی چې دوی فعالیتونه کم شوی. ان په افغانستان کې د هوای فعالیتونه بند کړل
شد، حتی مینار متوقف ساختن فعالیت هایشان را در افغانستان.
د یادونې ده چې د 2022 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د طالبان حکومت په منځنۍ او چپو او اف ام کې د ازادي راډیو او امریکا غ خبرونه بندي کړې، خو بیا د ریډیو د لندو او منځنیو چپو په پیوړی کولو سره خپل خبرونه له 1200 ساعتونو څخه 1400 ساعتونو ته زیات کړي. په همدې حال کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې په ولسواکو نظامونو کې اطلاعاتو ته لاسرسی د وګړو له اساسي حقونو څخه دی. وړتیا ده چې حاکم نظام د قوانینو په پلي کولو او ورته په درناوي سره خلکو سره خپل واټن کم کړي. د یاد سازمان رئیس حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
نظامونه باید اطلاعاتو ته د لاسرسي حق ته درناوی وکړي او دا واټن کم کړي.
د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان ته د مخکې ویلي و چې د طالبانو حکومت رسنیو په کلکه څارنه کوي او د دغه سازمان د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ خبریالان او رسنۍ نشي کولی د بېوزلۍ، بېروزګارۍ، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د هغوی پر زده کړو د بندیزونو په څېر مسلو ته چې د دې سازمان په وینا د طالبانو د حکومت ضعف ښیي راپور ورکړي. د سپتمبر 23 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د طالبانو حکومت ظاهراً د دې ورځې د لمانځلو لپاره کوم مراسم نه درلودل، لکه څنګه چې د افغانستان پخوانیو حکومتونو درلودل، او په دې برخه کې د خپلو لاسته راوړنو او د حکومت د ویاندویانو او ژورنالیستانو او رسنیو ترمنځ په همغږۍ باندې به یې تمرکز کوو. د 2015 کال د سپتمبر 23 د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا معلوماتو ته د مساوي او نړیوال لاسرسي په موخه د بشري حقونو او انساني کرامت د ودې، د بېوزلۍ د له منځه وړلو او د ځواکمنو ټولنو د رامنځته کولو په موخه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په نوم اعلان شوه، او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په 2019 کال کې تصویب کړه چې په ډېریو هېوادونو کې نمانځل کېږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاده سلام. اسلامي امارت زموږ دا غوښتنه ده چې باید په پاکستان د حکومت څخه د افغان مهاجرو پوښتنه وکړي چې ولې ویي، ولې ټکوي، ولې زنداني کوي. زموږ مهاجرو خویندې، وړونه، ماشومان ټول هلته د کراچۍ، کوټه، اسلام آباد په زندانو کې ول ټکول، ظلم، ستم پر شروع دی. ای دا که د دوی په اولادو باندې اسلامي امارت د مشرانو په اولادو داسې ظلم شروع، دوی قرار ورته کښېنستله، قرار نه ورته کښېن. دوی ولې د دوی څه دا خواهش کوم چې باید دوی پوښتنه وکړي چې ولې وهاست، ولې زنداني کوي، دا عجزې، دا کوشنان، دا پر څه شي باندې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زانی از ولید پکتیکا ولایت ورګنول سورای څخه خبر کوم. د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو څخه مدا وختونه ده د شهیدانو او مملینو پیسې ورکړي، بیا که دوی د پیسې ورکوي مطلب موږ خپله د پلار کار دی د پیسې ګرځولي دي، مطلب د یو نفر یعنی چې اتلس کله عمر یا سن ولري کارونه نشته، که ګرځوی شپږ زره اووه زره روپۍ د ګرځولي وای نو موږ نه تقریبا څوارلس پنځلس زره افغانۍ ګرځولي دي، دوهویشت زره روپۍ راکړل دی، د نورې تقریبا شپږ تر زره روپۍ دی نه دي راکړي. نو دوی څخه مو غوښتنه دغه ده چې حالاتو ته په کتو یعنی جناس چې دي دا سخت قیمته دي بازار کې، دا باید دومره پیسې نه وای ګرځول شوي.